السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د مرسي کورپس په نوم یوه نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دغه موسسې په تازه څېړنه کې چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د جوزا په 12 خپره کړې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي کابل به 2023 پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. مرسي کورپس د کابل د اوسنیو وګړو شمیر 5 میلیونه ښودلی. د دوی په څېړنه کې راغلي د هوا ککړتیا او چټل اوبو د کابل تر ځمکې لاندې اوبه هم خرابې کړي او خلک همدا اوس پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بینشتیدنې پروګرام یو انهبیټټ ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1 میلیونه کسان پاکو اوبو ته لازم لاسرسی نه لري او په وینا یې دې برخه کې لویې پانګونې ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه په کالیفورنیا ایالت کې د کډوالۍ د قوانینو ضد پراخ مظاهرو د کنټرول لپاره 2000 سرتیري واستول. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې دویمه پرله پسې ورځ هم خلکو مظاهره وکړه. دغه مظاهرې د جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې کارکوونکو 4 تنه د کډوالۍ نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور یو لړ عملیاتو کې ونیول. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس له مظاهرچیانو سره په شخړه اوښتي او د هغوی په ضد اوښکې بهوونکی ګاز کاروي. د غزې د مدني دفاع په نوم یو ځایي بنسټ ویلي چې اسرایلي سرتیرو پرون 6 تنه فلسطینیان وژلي. فرانس پریس خبري اجنس د شنبې په ورځ دغه بنسټ په حواله ویلي 6 تنه هغه مهال په ډزو وژل شول چې د امریکا له ملاتړ برخمنې یوې موسسې لخوا د مرستو اخیستو ته راټول شوي وو. د اسرائیل پاوز فرانس پریس اجنس ته ویلي د دوی سرتیرو په رفا کې هغه مهال مرستې ته په راټولو شویو زرګونه کسانو اختاریا ډزې وکړې چې د دوی سرتیرو د خطر احساس وکړ. غزه کې د نورو وژل شویو فلسطینیانو په اړه خبر کې زیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل پاوز د شنبې په ورځ دا وکړه چې د غزې په عملیاتو کې د اسد ابو شریعه په نوم حماس ته د یوې نږدې اسلام پاله ډلې مشر وژلی دی. د روسیې تاس خبري اژانس بیا لیکلي چې حماس د ابو شریعه وژل کېدل تایید کړی دی. حماس چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو پراخ برید وکړ او له کبله یې د غزې جګړه پیل شوه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. او روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف باندې خپلو کمساري هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تېر ماښام پر دغه ښار د روسیې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي. پرون سهار وختي ورته بریدونو په دغه ښار کې 3 تنه ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ولسته په وینا کې د پرون ماښام برید چې 1.5 کلنه ښځه پکې وژل شوې یوه بله وحشیانه وژنه بللې ده. کرملن بیا د ملکیانو د وژنې له شواهدو سره سره دا رد کړې چې ګواکې دوی ملکی سیمې په نښه کړي. دوی ادعا کړې چې خارکیف کې یې پوځي صنعتي تاسیسات ویشتلې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو رئیس الوزرا بهر کې پر افغانانو غږ کړی چې هیواد ته ستانه شي او د پناه اخیستنې په چورت کې دی نه وي.
ګرانه چې موږ شاوس مخارتي زیرویمه ازارنو په تکلیف نو ورخواده امیر المؤمنین صاحب ټول تاسو وکړل.
یو شمیر په خوانی سرتیری بیا ادعا کوي چې د دوی یو شمیر ملګری افغانستان ته لتاګ وروسته وژل شوی. د ماشومانو د ساتنې اداره وایي هر 15 افغان ماشومانو کې یو د لوګې له ناورین سره مخامخ دی. د شپږو ماشومانو یو مور
مشکلات مونږ بې وزلۍ ناروغۍ او بد وضعیت کې یو روغتي اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د افغانستان او پاکستان د اوسنیو حاکمانو اړیکې په ښه کېدو دي.
چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده، او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما اورېدلې دي نو هغه د پخوانی ډېر مثبت دي.
له نوموړي سره ځانګړې مرکه په دې خپرونه کې مهیره.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر هغو افغانانو چې له هیواد بهر وتلی خپل وطن ته د ستنېدو غږ وکړ او ټینګار وکړ چې هیڅ څوک به دوی ته زیان ونه رسوي. ملا محمد حسن اخوند په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر ل لمانځه وروسته په خپل وینا کې یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي بخنې پر فرمان ټینګار وکړ. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخوانی سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په دوامداره توګه پخوانی امنیتي ځواکونه په نخښه کوي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
په داسې حال کې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو د هدف ګرځولو په اړه په دوامداره توګه راپورونه خپرېږي، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي عفو په فرمان ټینګار کړی دی. ملا محمد حسن اخوند د شنبې په ورځ د جوزا په 18 په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې په هغو افغانانو غږ وکړ چې له هیواد بهر تللي چې خپل وطن ته ستانه سي. نوموړي وړاندې زیاته کړه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړي چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په افغانستان کې د تیر حکومت کارکونکو هدف ګرځوي. له دې ډلې یو کس چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې څلور پخواني افغان سرتیري او د دوی ملګري چې په دې وروستیو کې له ایران وستل سوي وو په جوزجان ولایت کې وزل سوي دي. نوموړی وایي د دې وزل سوي لړلې د اختر محمد په نوم دی او سرتیری د جنازې مراسم نن د جوزا په 13 په ایران کې ترسره کیږي.
کسایی که به ایران بودن دوباره برگشتند رفتن و باورمند بودن که عفو عمومی است.
هغه کسان چې په ایران کې وو بیرته ستانه شول او په دې باور وو چې عمومي عفو ده. حاجی اختر محمد دوه ورځې مخکې شهید کړل او نور زمونږ ملګری وو چې هغه هم شهیدان کړل. د دوی پر هیڅ خبرې باور نشته او د منلو نه ده. دا څه ډول عمومي عفو ده؟ موږ پر کوم عمومي عفو باور ولرو؟
له دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر میشتو پخوانیو افغان پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعاوې مطرح کړې وې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د جمعې په ورځ د جوزا په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې د افغان امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې په دې وروستیو کې له ایران ستانه کړل شوي وو، د طالبانو لخوا د عمومي عفو او امنیت له ادعاو سربیره د هغه په ټکو لغچ اخیستنې او ناقانونه وزنو سره مخ شوي دي. نوموړي دا هم ویلي و چې افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی، خو د طالبانو حکومت روس په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15 بیا پر افغانستان واکمن شول، د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عمومي عفو فرمان ورکړ. خو له دې فرمان سربېره د افغانستان ډیری پخواني امنیتي ځواکونه له هیواده تېښتې ته اړ شول او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزلو او آن په د ورکی دورا پرونه خبره کړی دي.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په هارو 15 ماشومانو کې یوې د لوګې لنورین سره مخامخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنیو لپاره د خوړو د مرستې د کمښت له امله د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. له دې سره ځینې افغانان هم شکایت کوي چې د لوړې کچې بېوزلۍ، بېکاري او کافي مرستو ته د نه لاسرسي له امله یې ماشومان په لوږه ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید و چې ویلې د بیکاری او بیوزلۍ لامل یې ماشومانو ته په کافي اندازه خواړه نه رسیږي. د چې د 15 کوچنیو ماشومانو پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو مؤسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې هیوادوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترڅو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنا مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د شپږو ماشومانو مور چې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خواندي چې دواړه اوسګار دي د خپلو ماشومانو لپاره کافي خوړه نسی برابر ولای او له شدید بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ بې وزلۍ، ناروغۍ او بد وضعیت کې یو، روغتي، اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو، خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مو نه ده ترلاسه کړې او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو پنځو ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په پنځمه د لوږې ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د نوې څېړنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد 40% ماشومان کېږي د بودیجې د کمښت او کورنیو ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوږې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې 40% کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمېر چې تمه کېده سږ کال به د خوړو له کمښت سره مخ سي، د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ یې کړی، خو په ټکو یې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. دا سازمان وایي د هغو خلکو په شمېر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي وو، په اوسط ډول له 14% یو سلنې ته راټیټ شوي دي. د سیف د چلډرن راپور کې راغلي چې د مرستندویه بنسټونو د پروژو د ځنډېدو او پای ته رسېدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي، خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل شي چې په میاشتني ډول نږدې 1000 ماشومان د شدید خورزوکۍ لپاره له معاینې پاتې سي او شاوخوا 15000 ماشومانو په ګډون به له 20000 ډیر خلک په خپلو کلیو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې له 15000 زیاتو په خورزوکۍ اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د دې سازمان په ټکو اټکل شوی و چې د 2040 کال د جون او 2015 کال د مې ترمنځ په افغانستان کې له 6 میاشتنیو نیولې تر 9-15 میاشتنیو پورې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خورزوکۍ سره مخ سي، چې په ټکو یې له ډلې اتلکاو او یا سره ماشومان په شدید خورزوکۍ اخته و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنېدو وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندي کړې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په ځلونو ویلي چې دا مهال افغانستان له سختې بېوزلۍ کړېږي او د هیواد سم نیمایي نفوس یعنی 22.9 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړمن دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان له 1988 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، په 10 ولایتونو کې پروګرامونه پلي کوي او په 12 نورو ولایتونو کې له نورو سازمانونو سره همکاري کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی ځانګړی استازي آصف درانی وایي چې د محل د افغانستان او پاکستان د حاکمانو اړیکې په خکې دودي. لنو مول سره په همدی او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار مجید بابر مرکه کړی ده.
موجوده تازه خبره ده چې پاکستان او افغانستان دا وایي چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو. نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالټي حوالې سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګاما خسر شوی دی او د سب چې کومه موجوده ورسنې چې کومه ډیپلوماټیک سټېټس دی هغه سر ورسوي دی، خو دې سړی چې د زموږ سفیران د دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پوری نه ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه د منلو په رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلق ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره داد به د نړۍ سرا د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دی، او د پاکستان یا په ګوان کې چې کوم ممالک دی دا هغوی خپل پرایورټیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی.
جی
هلته چې کومه ستونزې دي څنګه هلته یو څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره مراسل کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دی هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام یې اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه په کار دی چې وکړي. په دې چې سلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، دلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی دی، مگر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مگر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم د هغوی سره اړیکې که دا دغه نه ساتي ډایرکټ نه ساتي انډایرکټ خو دوی ساتلی دي.
دورانی صاحب چې کله مونږ ووایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلی او هغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقراری ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نه فرق دا ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې څه دي؟ نو او دا دا دغه څه دي مطلب خبرې تیرې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلی.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغی، پاکستاني هیوادو په ډومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینه په شا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدله په هغه کې سعودي او پاکستان او امارات او متحده امارات، دا درې مملکتونه چې په رسمیت یې پیژندلې وو د طالبان حکومت، هغه سره هېڅ فرق نه پرېوت. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټیټس دی هغه هم اوچت کړی ده. نو دا یو مثبت ګام دی، یعنی پاکستان او انسان په لړ کې دې زما مطلب دا دنیا څه نه دي. او هغه ته اوچت نه هم په دې چې هغوی
دورانی صاحب چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازی وی دی افغانستان لپاره، نو هغه مودو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا دغه تجارتي لارې بندې، د بیا نور داسې مسائل، او ستاسو په دې کې تګ را تګم شوی، آیا دغه مسائل دغلته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي کدی کې سبسټنس سمشتا لکه واقعي حقیقتونه دي بده کې؟
نه، ما پروسس روانو، یعنی دواړو هیوادو منځ کې پروسس روانو، ما هم دې کې شک مست وو، او دا اوس دې سیرورو هغه شګړې خاطر روانه ده.
ستاسو چې کله د پاکستان استازی وی په هغه مودو کې ستاسو ډېرې خبرې دوی سره شوي وي او هغه به میډیا ته نه راوتی، نو آیا تاسو ګڼئ چې ستاسو په منځ کې یو ډېر انټینس خبرې اترې روانې وي، او بیا ځکه تاسو لاړئ چې یاره د غذای نه او چې هغه خبرې نتیجې ته نه رسېدي؟
مطلب زه خو د هغه یو پروسس برخه وم، او پروسس وو، نو او پروسس خپل په ځای وو، خپل په ځای چلی، او خپل په ځای دغه خپل یو حد ته رسېدلو. نو دا ډیپلوماسي کې پروسسز وي، هغه ټایم اخلي، ځینې ټایم یو یعنی زغرد مسئلے حل وزی، او زین ٹائم چیدی ٹائم آخلی. نو افغانستان او پاکستان میں اس کے لوئے ستونزہ دا غاو دا چی پی غاو، هغه مسائل دی اوس هیله لرو چې دې لړکې به څه مثبت ګامونه به اخیستل کېږي.
پاکستان وای مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي. دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي، تاسو ورته په کم نظر ګورئ؟
او سوزو او ستدی کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دي دا نه دي، دا خالی مازه د میډیا د پاره یو خبر اتر یا گوسپ خبری کیجو. خبر داو چه ستون زخ پل پزای بانه
لکه دا خبره چې آیا ستاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوی دی پاکستان خپل دریس پر روخانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی، نو تاسو ګڼئ چې یاره دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي؟
نه زه د جزئیات باندې نه ځم، مطلب نه یم خبر، ماته سورس راوښه چا دا ویلي.
سورس دا دی چې کله تاسو وای په هغه دوران کې د دوی چې منځ کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي داسې ذرایع وي چې هغوی دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرنډر په حوالې سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي. آیا دې کې څه سب سنسو سورسز به دا خبرې کولې؟ واغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او دا هغوی لاسرسی هم شته معلومه.
مقصد دا دی چې دا پروسس خپل ځای اوس هم هغه پروسس روان دی او هیله لرو چې مثبت ګامونه کېږي د دواړه هیوادو د شګرې لپاره د پرمختګ لپاره. نو دا هیله لرو خو زما زه اوس یعنی
دورانی صاحب دغه وطنونه د دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې ستاسو سره تعلق دی زمام سره تعلق دی په دې ټولو په 200 کلونو کې ډیره وزپل شوه د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې دا لارې ډیر وختونو پورې به د چمن لارې تر ډیر وختونو بند وه. افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یا د دې نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي؟
نه متاسفانه پروسه داسې روانو چې دې کې دا کړکېچ پیدا شو، مګر اوس ډېر ښه سوي او هیله لرم چې دا به پرمخکې به نور هم ښه شي او تجارت لار نه صرف دغې هغه ته دوی هم ورکوي بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنې چې رد اغوی د پاکستان پاړه باندې دری ضرورو سختيږي تاسو به کوم رابطه کې دي؟ زګه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دنه ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقات په حواله سره او الته کې یو فکر نشته.
ولا کرشتا د توام زنم خبر دا خبرې زه اورم په اپارات وایم، مگر دس ندل او پکار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان خوا ته نظر وساتي. د هغوی ډړې دي دغه دي سوچ لري، هغوی د دوی کار دی، دوی خپل سورن سیاست دی هغه کولی شي. نو دی کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل وینا وکم خپل یو تبصره وکم، دا تاسو کولی شئ، تاسو جرنالیست یې تاسو کولی شئ.
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څیړنکار تاسو ګڼئ چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت ته هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده؟
ما تاسو اوس جواب ورکړ چې دوی هغه ار دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رای لري خلق دا غصه زما ایس تعلق ندی او آغا چه دولت افغانستان سو وای آغا مهمه ده او آغا چه دولت افغانستان وای چه ما وی دلی دی نو آغا ده پخوان دیر مصبت دی.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی و چې له مشال رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
او اوریدونکو په وروستیو کې هم راځو دي ته چې نن د لوی اختر دویمه ورځ ده. د لوی اختر په مناسبت له افغانستان بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپل مینوالو ته یې ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بې ډنګ او ډوله کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي ښاپیرې نغمې دا او نورې سندرې له نږدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمني کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غارلین کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15-16 کنسرتونه مې دي د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمې ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري.
دوستانو مایس کی فون کا تکا تھا خوشحالی دی مبارک دختر پکال مزام سرن پر خوشحالی دی مبارک نن کلی چنارو نا گلانے دی مبارک خوشحالی دی مبارک.
بل افغان سندر غاڑے فردین فریاد بیا پسفیس کی اختریس کنسرت لري. نو موری ازادی ریڈیو ته پر علی گلی اختریس پیغام کی خپل مینوالو نه غوختی چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هیواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر در سره لرم. د جون په څلورم نیټه درته اختریس کنسرت لرم. پولتن خار ته راشي، هیله لرم چې ټول لنګ دی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په موسیقي بندیز لګولی. موسیقي کول او اوریدل منع دي. له همدې امله هم ډیری افغان هنرمندان له هیواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسیږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري، خو خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشحالي ویګم چپ کی کیگی دمینو دیدن نہ ہو اختر دو ٹول مبارک شی مبارکی بے افغانان تک و ما ہو. سلامونا سلامونا ہونے کی ہیلی د آزاد ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزاد ریډیو د کور آباد وی چې موږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري، خو اختریس پیغام او ډالۍ آزادی ریډیو ته را لېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عید به تک تک شما نازنینان.
ترنو هیوادوالو سلام، اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوندۍ دې وي افغانستان، ژوندۍ دې وي د افغانستان ټول قومونه.
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زډالې چې د افغانستان نګدي ټول ولایتونه په کې یاد کړی دي.
د آزادی ملمه.
ازادی ملمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادی ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند. ځلاند صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دې به پیل کو. کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، پاغې وروسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شي، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو وو، نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله ګوهار ته څیرم په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډیر تللی راغلی. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخت پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به لیدل، مکتبونه به لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کسب یاد و. زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورده ننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو. په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډیر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و. یا د ژوند کولو
خو د ژوند هغه جالب خاطرې او فایل له همدسي او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلی وو. په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د میرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس وکه اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو میرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما نه کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه. د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې هلته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ وموند.
ان سه یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اړ چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو، مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموین اغیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوی به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و، مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پاور په پاور باندې، دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه، نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو، هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال وو، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکلوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیکلوس روان کړو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې بشوي وي، اسف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو عاشق او درې عاشق او ډېر زیات دغه یو کتابونه ډېر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچې
عموما په دې کټونو پراته وو، په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی وو، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وو واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وو. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کې دوه ډېرو ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګي وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وو چې په شعر باندې ویلي وو.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د نورو کسانو دومره ډیره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ور مې چې سایر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړو، یا خداو چې ډیر وخت پلار سره تیر و، هغه نور علاقان به چې هغه خبراله یو سات بو به بلاړل به مخ بد ام سحر لخوا درس و ام دینی درس ویلې ام بل مسپخین لخوا په کور کې، نو موږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړو. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا که. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنه پیدا شوه، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه وو، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولی ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما د وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده،
غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې د میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیات باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاس پرې زیات شي؟
ان سب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ستاسو لوسن زیاتېږي او فکر کې یو تند محسوسې او هغه په سړې کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه په هغه کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیست، ځکه هر ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیم پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به ایستوي وو خو بیا ما ته ګټه رسول. هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د واته مېشت یا کال تیر شوو د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله هلته به مشایرم کېدلې، مشایران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلې، لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډ دی راته دی فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غنې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقې را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کوم غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وي، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله. Thank you.